ستوري مشي دا مشال ریډیو دے د لسو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه او منای په خبرونه کې د سر موضوع د ایران ولسمشر ډاکټر ابراهیم رئیسی پاکستان ته هغه درې ورځنی سفر دی چې د نننه با پیلېږي. د خبرونه په روستۍ نیمه کې درته د مشال مرکل رو خړمبه خبرونه. مشال خبرونو سره ټکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن د اپریل پر 22مه بعد ایران ولسمشر ډاکټر سید ابراهیم رئیسی په دورودنی رسمي سفر اسلام آباد ته رسی. مولانا فضل الرحمن تور پورې کړی چې د پاکستان واکداران وسلوالو ډلو لپاره په پرمختیایي پروژو کې د 50 تر 100% پورې روپۍ مختص کوي. ایرانی چارواکو ایران ته د روس د سوخوي سو 15 جنگي جت الوتکو د سپارلو په اړه د رسنو راپورونه رد کړي دي. مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن د اپریل پر 22مه بعد ایران ولسمشر ډاکټر سید ابراهیم رئیسی په درې ورځنی رسمي سفر اسلام آباد ته رسی. دا به د 2023 میلادي کال د فروری له عمومي انتخاباتو وروسته پاکستان ته د کوم ولسمشر لومړی سفر وي. د اپریل پر 22مه یاد وزارت په خپله یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د ایران د ولسمشر په پلاوي کې د هغه میرمن د بهرنیو چارو وزیر د کابینې نور غړي او لوړپوړو چارواکو ترڅنګ یوه لویه سوداګري د ډله هم شاملوي. ولسمشر رئیسی به د دې سفر په ترڅ کې د پاکستان له ولسمشر وزیر اعظم د قومي اسمبلی له سپیکر او د سینټ د چیرمین سره د ملاقاتونو ترڅنګ لاهور او کراچۍ ته هم ځي او د صوبایي مشرانو سره به هم ویني. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې امیر مولانا فضل الرحمن وایي د پاکستان ریاستی ادارې په ظاهره له وسلوالو ډلو سره جنگ کوي او په پټه ورلا د ترقیاتي بجټ په پروژو کې له 50 تر 100% پورې روپۍ مختص کوي. په پښین کې یوې ولسی غونډې ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن تور ولګوه چې دا مهال په هیواد کې د امن او امان مسله ده او د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې کله څوک ونیسي چې د وسلوالو باندې ډوډۍ خوړلې او جیلونو ته واچوي. خو نن زه تاسو ته وایم چې دا واکمنان د ریاست د ادارې آیا په پرمختیایي پروژو کې د وسلوالو لپاره پیسې نه مختص کوي. رومبیزان صحیح کړه ترهګر ته پالي وسلوال ډلې ته پالي هم ته دوی ته حرکت ورکوي په ظاهر ور سره جنگ کوي او دننه زمونږ پر ضد کاروي اوس به ان شاء الله دا سیاست نه چلیږي. مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې په بیا بیا د پاکستان د پوز جرنیلان سیاست کې په لاس وهنې تورن کړل او د ملک د اقتصادي او امنیتي ستونزو یې ذمہوار وبلل. د پاکستان پوز د بونالا د دې تازه تورونو داو په اړه سن دی ویلي خو په تیرو وختونو کې یې دا ډول تورونه رد کړي. چارواکي وایي چې د اپریل له 12مې راهیسې پیل شوي بارانونو او سیلابونو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 8 نور ژوبل دي. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو سره د مباردې د ادارې ویاند انور شهزاد د اپریل پر 22مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مرګوب لا د کورونو د چتونو او دیوالونو پرېوتو لامل شوی. د نوموړي په خبره د بارانونو دوهمه لړۍ پرون سرته ورسېده خو بله لړۍ به د اپریل له 23مې بیا پیلېږي چې پر وړاندې یې احتیاطي تدابیر نیول شوي دي.
کم کم کسان چې دریابونو سره پاتې کیږي نو هغه ځینې کم نه کسان دي په محفوظ ځایونو ته منتقل کړی شي. جوماتونو کې د اعلانات وکړی شي. کم دغسې غټ غټ دریابونه دي د هغې سطح اوچتېدو سره هغه علاقې چې کم دی نو په اوبو لاندې راتلی شي نو هغه علاقو کې چې کم دی نو عوام دې خبر کړی شي.
د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام ادارې د اپریل پر 22مه په بیان کې ویلي چې په وجل شو کې 3 ماشومان 15 مېرمنې او 15 نارینه شامل دي. د یادې ادارې په وینا دا زیانونه د صوبې په 22 ضلعو کې رسیدلي دي. صوبایي حکومت د مړو او ژوبلو له کورنیو سره د مرستو لپاره 110 میلیونه او په قبایلي ضلعو کې د مرستو لپاره 90 میلیونه روپۍ جاري کړي دي. د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو له مخه تیر ور د اپریل پر 22مه په شوو زمینی پارلماني ټاکنو کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی په 2 او د پنجاب اسمبلی په 900 بریا ترلاسه کړې. د قومي اسمبلی په 500 شوو زمینی ټاکنو کې 2 مسلم لیگ نواز، 1 پیپلز ګوند، 1 سنی اتحاد کونسل او د باجوړ قبایلي ضلع د قومي اسمبلی د 8مې حلقې څوکۍ آزاد کاندید مبارک زیب ګټلې ده. د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو لمخه د ټول هیواد په 1400 صوبایي او کوشو زمینی ټاکنو کې نه مسلم لیگ نواز ډلې، یو استحکام پاکستان ګوند، یو سنی اتحاد کونسل، یو مسلم لیگ قاف ډلې ګټلې دي او د نورو نتیجی لانه دي راغلي. روسي خبردا چې ایرانی چارواکو ایران ته د روس د سوخوي سو 15 جنگي جټ الوتکو د سپارلو په اړه د رسنو راپورونه رد کړي دي. د فارو خبري ویبپاڼې د راپور له مخې په ایراني رسنو کې هغه راپورونه چې ګواکې هیواد به یې په راتلونکو څو ورځو کې د الوتکو جدید نسل ترلاسه کړي ناسم دی. رسنو د اس این این خبري اجانس چې د ایران د اسلامي انقلابي ګارد ته نږدې دی راپور ته اشاره کړې. دغې ادارې په خپله ټیلیګرام پاڼه کې د دفاع له وزارت سره تر مشورې وروسته هغه راپور رد کړ چې تیر کال یې اعلان کړی و چې ایران د اس یو 15 جنگي جټ الوتکو ترڅنګ ایم آئی 28H جنگی چورلکی او یاک 11S لروس څخه اخیستی دی. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږ جاي د خبري غړای دا او د خبرونه په لور ورزو د سر راپورته ستاسو پام راګرځوم. او څنګه تاسو ته معلومه ده په پاکستان کې د 12 اپریل راهیسی د بارانونو لړۍ روانه ده او د بارانونو په دې لړۍ کې ډېر زیانونه هم رسیدلي دي. په دې کې د کروندګرو ته چې کوم زیانونه رسیدلي دي د هغې په اړه باندې کروندګر د اندېښنو سره مخ دي، په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې کروندګر وای چې په بارانونو او سیلابونو کې د ملکن، سوات، مردان، چارسدی، جنوبي او زمشو ضلعو کې په زرخیزو ځمکو ولاړو د غنمو فصلونو، سبزیانو او د میوو باغونو ته هم زخت زیانونو رسیدلی دي. حکومتي چارواکو تر دې دمه فصلونو ته د اوختي زیانونو په اړه بشپړ تفصیلات نه دي راټول کړي، خو چارواکي وایي د هرې سیمې د ضلع انتظامی ټیمونه په متاثره شوو سیمو کې فصلونو ته د اوریدلي زیانونو د تفصیلاتو معلومولو کار پیل کړی. د بارانونو او سیلابونو وروستو د کروندګرو د اندېښنو غوښتنو په اړه نور تفصیل زموږ همکار غلام غوس راغونډ کړی.
د تیرې شوې اونۍ په بارانونو او سیلابونو کې د مرګ جوبلی او کورونو د نړیدلو د پیښو ترڅنګ په زرخیزو ځمکو ولاړو فصلونو ته هم ډېر زیانونه رسیدلي دي. د ایتیادی کاشکاران په نوم د کروندګرو د ټولنې مرستیال مشر داود جان د اپریل په 22 نیټه د کروندګرو د زیانونو او اندېښنو په اړه مشال ریډیو ته وویل:
ټول له زیات نقصان چې کوم دی هغه د غنمو تیار فصل ته ورسېدو. د غنمو کټائی تقریبا 10-15 کې تیار ده، خو پټورو پټو کې اوبو راړي دي. د هغې د وجې غنم چې کوم دی په هغې باندې مختلف قسم مرضونو حمله وکړه او د هغې کوالټي خراب کړه. نو ډېرو زمیندار ولګېد هغې پولاړي باندې د ګیا دپاره خرڅ کړل.
د پېښور د 400 روډ سره نږدې اوسېدونکي یو کروندګر اسماعیل وایي د پېښور او 400 په کلیوالو سیمو کې نه یوازې د غنمو فصل ته زیان رسېدلی، بلکې د دوی په ځمکو کرلې شویو سبزیانو ته هم ډیرو باراني اوبو زیانونه رسولی دي.
دې کې د بینډو فصل موږ لګولې او خراب شوی دی. لکه ټول غریب خلک چې زمونږ دي چا پر چل کې نو کور چې کم دي کنه دا را پریوتی دا غو بادې کمرې یو شي ته ځان رسیدل په ذاتي خود زمونږ خپل را پریوتلې دي. زمونږ سره دلته چار پړې زیاده د زمونږ کلی خراسان دي، د متری پورې، اشرف بابا، سینا ګومان. نو په دې غنم خو بیخي خراب شوی دي، تیار فصل بس پاغه باندې باران وشو.
په سوابۍ کې د کروندګرو د یو تنظیم مشر لیاقت یوسفزی وایي تر دې وړاندې هم په بیلابیلو قدرتي آفتونو کې فصلونو، سبزیانو او میوو ته زیانونه رسیدلي دي، خو په بدل کې چرې هم اغیزمن شوي او خلکو ته د حکومت له اړخه د پام وړ مالی مرستې نه دي ورکړې شوي.
په ملکنډ او نورو علاقو کې د میوې بوټي دي، نو هغه ټول د میوې بوټي چې دي نو هغه په ګل کې او د ګل کې چې ونو د غلې او د زول او د طوفان په وجه باندې هغه میوادارو ونو تم ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. دې سره سره چې کومې د ګرمۍ سبزی دي نو د هغې کرم شوی دی، نو هغه سبزو ته هم ډېر زیات نقصان شوی دی. نو موږ خو حکومت ته هم دغه اپیل کوو چې هغې د زمیندارو سره چې کم دینو د امدادي پیکجز اعلان وکړو، بیا خصوصا داسې یو پالیسي دې جوړه کړي چې د زمیندارو چې کم فصلونه یې چې هغې ته د کراپ انشورنس پالیسي د هغې لپاره جوړه شي.
د کروندې د ځمکو تر څنګ د تېرې اونۍ په تیزو بارانونو او راغلي سیلابونو کې د کروندګرو کچه کورونو ته مکمل یا جزوي زیانونه رسېدلي دي. د پی ډی ایم ای ویان احسان داول د اپریل په 28 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د ځاني زیانونو ترڅنګ املاکو او پسونو ته په طبي یا غیر طبي ناورینونو کې د مالی مرستو ورکولو لپاره صوبایي حکومت یو قانون په 2019 کې منظور کړي، او د هغې قانون د طریقې کار د لارې ولس د متعلقه ضلعو د افسرانو نه خپلې مالی مرستې ترلاسه کولی شي.
ریلیف ایکټ دی د دې د لاندې چې د پی ڈی ایم ای چې د هر چا ته چې د چا د ڈپٹی کمشنر د طرف نه د چا هم د نقصاناتو کیس راشي پی ڈی ایم ای هغه ته پیسې ورکوي.
خو د ایتیادی کاشتکاران د تنظیم په نوم د کروندګرو د ایتیادی مرستیال مشر داود جان وایي د پسلونو او ځمکو د زیانونو د تفصیلاتو راټولولو حکومتي طریقې کار ډیر پیچلی دی او په کار ده دی کې د ولس لپاره اسانی راوستل شي.
دا مشال رادیو
اوس مشال ریډیو ته وګ اوریدونکو هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه چې تاسو په راپور کې واورېده چې بارانونو چې کومې دوه لړۍ وچلې دي په خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو سره د مبارزې د درې ویان انور شهزاد د اپریل په 28 مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دا مرګ جوبل د کورونو د چتونو او دیوالونو پریوتو لامل شوی. د نوموړي په خبره د بارانونو دویمه لړۍ پرون سرته ورسېده، خو بله لړۍ به د اپریل 23 بیا پیلېږي چې پر وړاندې احتیاطي تدابیر نیول شوي دي. په دې اړه مې د انور شهزاد نه وپوښتل چې هغه کوم احتیاطي تدابیر دي چې تاسو غواړئ چې خلک ته آگاه شي او د هغې لارې ځان په دې بارانونو کې محفوظ وساتي. نو هغه وایي
پی ڈی ایم اے مخکې نه هم احتیاطي تدابیر او احتیاطي ګامونه چې کوم نه پورته کړي وو، ولې چې څنګه چې تاسو پته چې دا باران مسلسل شو، پہله به باران به کې لس منٹا پنجل لس منٹا پتی سیزن کے بارانو بیا و بنشو اس پتی سیزن کی چکم نے بارانونو یو مسلسل یو لڑائی وا کم پا وجہ چیزا مو نقصانات میں خطر آگا.
تاسو چکم دے احتیاطی تدابیرو خبر کئی یا دزان دے محفوظ اولو، نو پاگی کی کم کم آگا خبر وی چی تاسو لس طرح سولی
موسمیاتو چی پریسلیز مطابق دا بارانو سلسلہ چی سنگا داگی ایشو شو پریسلیز نو پاگی بانے پی ڈی ایم میں یو زلین تیزامیت حسوم نمچ متعلق اداری دی هغه ته یو مراسله جاری کړه. کم کم کسان چې دریابونو سره آبادی دغه پاتې کینو هغه دې نه کوم نه کسان دې په محفوظ ځایونو ته منتقل کړي شي، جمعتونو کې دې اعلانات وکړي شي. کم دغه سي غړ غړ دریابونه دي چې دغه سته اوچته دو سره هغه علاقې چې کوم نه نو په وګو لاندې راتلې شي، نو هغه علاقو کې چې کوم نه نو عوام دې خبر کړي شي.
دا چې کم تاسو خبرداري کې ضلع انتظامی کوم وړاندوینه یا وړاندیز کړی او یا تجویزونه ورکړي په دې عمل شوی دی، تاسو دا مانیټر کړی دی؟
بالکل په دې باندې عمل شوی دی. ورنه ما څنګه چې تاسو ویلې چې څنګه مسلسل بارانونو نو دین هم زیات نقصانات د مخې ته راغلي وو، په وخت خبرول او په مخکې نه چې کوم نه نو عوامو ته احتیاطي تدابیر ویلو سره او ځلې انتظامی زر او فوری ریسپانس سره چې کوم دینو دا مر جوبلا او یا چې کوم دینو نقصانات دا کم مخې ته راغلي.
انور صاحب چې کوم د موسمیاتو د بدلون دا چې کوم نوې رجحان مونږ ګورو، آیا تاسو غنی چې یره په دې لړکی د ولس دا غاه دا ضرورت ته چې یره د کورونو چتونه چې وبو پیودریږي غم صفا کړي، دغه چې ټول مرګونه د چتونو را پرې وته یا دیوالونو د وجنه شوې دي،
دا چې کوم نقصانات مخې ته راځي نو د کې اتیا فیصد د قدرت طرف نه یو افت وی او یو شل فیصد چې کوم دی نو د کې عوام هم چې کوم دی ګرم دي. دغه سي ودانه چې کوم سي کې کور جوړول یا چې
بالکل مونگا پاڑسم اپریل بانی چکم دینو یو مراسلا ہم جاری کرے و یو الرٹ ہم مونگا جاری کرے ضلع انتظامیہ تھا آغا علاقے چکم سے کی گلیشیئر موجود دی گلاف موجود دی اور سنگا چی گرمے موسم رات لو سرا چکم دے دا موسم کے بدلون رات لو سرا دا گلیشیئر چکم دینو دا ملک کے دل شروع ہو دی سرا سرا چکم دریا پونو کی دتی دو بو سطح
ڈپینڈ کئی موسم پہ بدلن بانی جی سونا گرم موسم بوی نو گرم موسم پہ وجہ بانی چی کم دا پغرو نو پراتا چی کم واری دیدا بھی لکی دل شروع شی
دا مشال رادیو د دوشنبه یا گل رازی اونیزی خبرونه
دا مشال مرکا
پا لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلورنیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو
اوزم مختص مشال ریډیو ته وګی د بلوچستان اسمبلی پر 200 کو د زمینی انتخابات ورشتو نتیجې راغلي دي خو د کلا عبد الله پر سوکای د ریپولینګ نتیجې د ځان سره مخامخ شوې ده پر دې سوکای د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نشنو ګوند ترمن سیالي او د غیر رسمي نتیجو لمخې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کاندید میرویس خان په لومړي او د عوامي نشنو ګوند کاندید مرک خان سرځي پر دویم نمبر وو نور حال کوټ څخه د مشال ریډیو خبري حال ایوب ترین په دې راپور کې راکړي
د هیواد نورو برخو په ډول د بلوچستان اسمبلی پر دوو چوکۍ زمینی انتخاب او پر یوه چوکۍ د دویم ځل لپاره ووټنګ یا ریپولینګ سوی دی د غیر سرکاري نتیجې له مخې د بلوچستان اسمبلی پر حلقه پی بی شل خوزدار وټ باندې د بلوچستان نېشنل ګوند کاندید جانزیب بلوچ د صوبایي اسمبلی غړی ټاکل سوی دی دا ډول د صوبایي اسمبلی پر حلقه پی بی دوش باندې د غیر سرکاري نتیجې له مخې د مسلم لیگ نون ډلې زرین خان مکسی بری مندلی دی د افغانستان و پلیت چیرما په کل عبدالله کې د بلوچستان اسمبلی پر حلقه پی بی پنځوس باندې هم د دویم ځل لپاره تیره ورځ ووټنګ یا ریپولینګ وسو خو نتیجه د ځنډ سره مخ ده پر دې مهال په کلي مجوک کې پر یو پولینګ د ځینو وسلوالو کسانو ترمنځ د هوایي ډزو اطلاع هم راغلې وه خو څه ځانې زیانې نه و اړولی د صوبایي اسمبلی پر دې چوکۍ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د کاندید میرویس خان او د عوامي نېشنل د کاندید مرک خان اڅکزي ترمنځ سخته سیالي وه د صوبایي اسمبلی د کلاسفلا پر دې چوکۍ په یو سل پنځه ویشت پولینګ ځایو کې د دو څلوېښت پولینګ ځایو غیر سرکاري نتیجه راغلې ده په دې کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کاندید درود دېر زره درې سوه شپږ ویشت ووټو سره پر مخ دی د ده په مقابل کې د عوامي نېشنل ګوند مرک خان اڅکزي دېرلس زره نهه سوه څلور اتیا ووټونه اخیستي او پر دویم نمبر برد دی. خو یاده نتیجه هغه وخت د ځنډ سره مخ سوه کله چې تیر ماښام د رایې شمېرنې وروسته ځینو وسلوالو کسانو په ځنګله پیرالیزۍ کې د کل عبدالله د مرستیال کمشنر د دفتر په لور تلونکې لویه لاره ونیوله، او هلته یې د ځایي خبریالانو په خبره چې د هغه موټرانو څارنه پیل کړه، په کوم کې چې ناست انتخابي کسان یا عملې د خپلو پولینګ ځایو نتیجې د مرستیال کمشنر د دفتر په لور وړلې. وروسته سردي عسکر هلته رسېدلي او یاد کسان یې د هغه ځای څخه شړلي وو چې له امله یې د کوټې او چمن ترمنځ پر لوی کامي سړک د څه وخت لپاره د ټرافیک نظام هم ګډوډ شوی وو. بلخوا پر یادالکا د اومی نیشنل ګوند کاندید زمرک خان اڅکزي تېره شپه ناوخته په کل عبدالله کې د مرستیال کمشنر د دفتر و مخ ته د خبریالانو سره په خبرو کې تور پورې کړی دی چې د زیاتره پولینګ ځایو نتیجې راغلي دي، خو د ده په خبره چې د توبه اڅکزي نتیجه د ده مخالف کاندید د ځنډ سره مخ کړی ده. تېره ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت د یاد ګوند مشرانو تور پورې کړی چې په کل عبدالله کې د پنځو پولینګ ځایو سرکاري کارکوونکي په زور تښتول شوي دي. وروسته د مشال ریډو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزي سکتر او دریم زیارتوال زیاته کړه چې د ځینو پولینګ ځایو څخه انتخابي عمله او سرکاري کسان د ووټو سره ورک دي.
دا کسان چې ول شوي دي او تر اوسه پورې لا پته دي، پنځه پولینګ په نورو سلیمانخیل کې دي، پولینګ نمبر دوه یا پولینګ نمبر شپږ نیوي، پولینګ نمبر اووه نیوي او پولینګ نمبر نه نیوي، او هم دغه رنګه پولینګ نمبر درې دېرش جانده دا دوی په قبضې کې اخیستي دي، او بیا بدوانو کې هم دوی قبضه کړې ده او چتو مسله خلک ولاړ دي.
بل پلو ترجمت العلماء اسلام د پرون ورځې د زمینی انتخاباتو بایکاټ او پاکستان تحریک انصاف د کل عبدالله پر یاده چوکۍ د پښتونخوا ملي او میګوند د کاندید ملاتړ اعلان کړی و.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو، اسلام آباد هغه بندیزونه غندلی چې امریکا د چین په دریو د بیلاروس په یوه کمپنۍ لګولی دي. واشنگتن وایي چې دې کمپنیانو د پاکستان د بیلسټیک میزایلو پروګرام ته د میزایلو د تطبیق وړ توکي رسولی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوس د اپریل په شلمه نیټه په یو بیان کې ویلي چې موږ د صادراتو کنټرول سیاسي استعمال ردوو او دا د دوه مخې پالیسۍ غندو ځکه چې ځینې نورو هیوادونو ته د دغه توکو د اخیستو اجازه ورکړل شوې ده. تفصیل راشد خټک ناو.
امریکا د بیلاروس په یو او د چین په درې کمپنیانو بندیزونه لګولی دي. امریکا تور لګولی دی چې دغه کمپنیانې د پاکستان د لرې واټن میزایلو په پروګرام کې مرسته کوي. پاکستان دغه تور رد کړی دی او د امریکا لخوا لګول شوي بندیزونه یې غندلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ په شلم اپریل رسنیو ته لګل شوي په یو بیان کې د امریکا طرز عمل په برامداتو د کنټرول سیاسي استعمال بللی دی، او ویلی دی چې پاکستان پخوا هم دا وضاحت کړی دی چې د دغه کمپنیانو نه اخیستل شوي پرزې د میزایلو نه علاوه په عام تجارت او نورو شعبو کې هم استعمالیږي او ځینو نورو هیوادونو ته دغه سامان اخیستو اجازه ورکړل شوې ده. د دې سوال په ځواب کې چې د بندیزونو نه پس په امریکا او پاکستان اړیکې څنګه وي، په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رادیو ته وویل.
د پاکستان او د امریکې چې کوم سفارتي تعلقات دي یا ډیپینډنسي ده د پاکستان په امریکا باندې، دا د تاریخ ګواهی دا هم دغسې دي. دا چرم سټیبل نه دي پاتې شوي، دې کې اپس اینډ ډاون راځي. دا ریسنټلی چې کوم تورې په پاکستان لګولې ده، نو که ستاسو یاد وي یو شپږته کال مخکې هم دغسې تورې په پاکستان لګېدلې وه چې دوی نیوکلیر فیسیلیټی د هغې سیزونه ایران ته ترانسفر کړي دي. نو دا تورې به بیا بیا لګي، او د پاکستان چې کومه پالیسي ده یا د امریکن پالیسي ټوورډ پاکستان سان چې دا آی کی کنسیسټنسی دی حوالے سره نشته چې هغه اپس اینڈ ڈاؤنز پکې راځي، او دا غي وجہ غټه اکنامک ریزن دی موږ پای باندې ډیر غټ ډیپندنت یو.
په پیښور کې آزاد خبریال رفت الله او رگزی وای چې دغه بندیزونه به د پاکستان او امریکا په اړیکو نیخ پنیغه کوم اثر و نه کړی. د پدې حق له مشال ډو پښتنه داسې جواب کړه.
امریکا یو پیغام ضرور ورکی پاکستان ته ورکی، او بل دا چې بیا دی کی سارا چرا چې دی دا کم ملکونو ذکر چې کړی دی امریکای چې دا درې چینی کمپنیان دي، او یو چې دی روسی کمپنی دی، هغه نه پرځې راغلی وي. هغه مطلب لکه پاکستان چې دی کم دا بلاسٹک میزایل دی لانگ رینج هغه کې استعمالوي، نو هغه دواړه ملکونه چې دی لکه د امریکای مخالف ملکونه دي کنه، لکه چین او دا روس دي، نو دی کې مطلب لکه امریکای چې دی پاکستان ته یو میسج ورکی، او دغه دوړه چې کوم ملکونه د دوله هم ورکی.
د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا هم ویلي دي چې پاکستان هر وخت تیار ده چې د تجارتي سامان د اخیستلو او خرڅولو لپاره د یو میکانیزم جوړولو په اړه بحث وکړي چې د داسې بندیزونو له وجې تجارت زیانمن نه شي. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي وایي چې دغه بندیزونو تعلق په اسرائیل د ایران د توغندیو د حملې سره دی. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل
پاکستان په حواله باندې د امریکای پالیسی چې کومه ده هغه په تاریخي توګه باندې دوه مخیزه پاتې شوی ده. هغه چرته هم د پاکستان د اولس په ګټه باندې سکار کیږي. د هغې مرسته امریکای نه ده کړې. هغه چې کومه کمپنیز چا چې د پاکستان په جوهري یا د هغې میزایل ټیکنالوژي کې هغې کې مرسته لري نو په هغې باندې بندیزونه لګولي دي. زه د دې خو بیا هم څه جواز شته ځکه چې دا د ایران لخوا چې په اسرائیل باندې کومه اټیک شوی دی یا په هغې کې لکه داسې هم اوس لکه یره پیدا شوې ده چې یره د میزایل ټیکنالوژي د پاکستان ایران غوندګي ملکونو هغه سره چکمې نو دا لکه د هغوی سلامتیا ته خطر ده.
د بندیزونو لامل په امریکا کې دغه کمپنیانو اساسې او شتمنۍ کنګل شوې دي. حکومت کمپنیانو چې امریکا بندیزونو لګولي په هغوی کې د بلاروس مینسک ویل ټریکټر پلانټ او د چین زیانګ لانګ ټیکنالوژي ډیولپمنټ کمپنی، تیانجن کریټیو سورس انټرنیشنل ټریډ او ګراند پیکټ شامل دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پکتیا ولایت مرکز گردی زړوند د محلند سیمی کروندګر وای چې دوی ښه حاصل خیزه زمکی لري خو شته به ورته بسنه نه کوي او حتی د دوی د کورونو په کویانو کې د څښاک اوبو کچه هم ټیټه شوې ده. دوی زیاتوي په دې ځای کې د اوبو دایمي سرچینې شته او که چېرې د اړوندو ادارو او بهرنیو موسساتو لخوا ورته بندونه، چکډیمونه، ویالې او کاریزونه پاخه شي نو د اوبو د کمی ستونزې بنیادی حواری دلشی نو د اوبو د کمی ستونزې بنیادی حواری دلشی. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې.
د پکتیا ولایت مرکز گردی سویل ختیځ ته د میلان غره په ډډه کې ځایي اوسیدونکي وایي چې نه یوازې د خپلو ځمکو او فصلونو لپاره دایمي اوبه نه لري بلکې په دې وروستیو کې د خلکو لخوا د ژورو څاګانو څخه د ډیرو اوبو د رایستلو له کبله د دوی د څښاک اوبو کچه هم ټیټه شوې ده. دوی د ځمکو او څښاک لپاره د اوبو پر اړتیا ټینګار کوي او د دې مسلې د بنسټیز هواري لپاره د اړوندو ادارو او مؤسساتو پاملرنه غواړي. د میلان یو اوسیدونکی ګلنزیر مشاد راډیو ته ویل
د اوبو سطح ورځ په ورځ کته روانه ده، پورته کیږي نه. دا اوس سکل څه ده کنه، څه نه څه اوبو پورته لاړې. اوس څه ده کنه، بیا څه وخت سره دا برمې سټارټ سي. د دې برمو نه څه ده کنه، دا اوبو راوځي شپه ورځ سټارټ کړي وي. د دغه نمک ډېر په مشکل حال کې دا څه ده کنه اوبو کته ځي. موږ څه خبر، غریب خلک یو څه دی او شی دی وړور پینې څه پیدا کولای. موږ به د اوبو څه پیدا.
د میلان د نږدې سیمو ډېرې ځمکې حکومت دي چې یو شمېر کروندګرو ته په اجاره ورکړل شوي او هغوی ورباندې ترکاری او رومي بانجان کرلی دي. خانو چې ترکاری ډېرې اوبه غواړي بیا یې بدیل څه کېدلی شي. د میلان یو بل اوسیدونکي ملک مسول
چې دومره اوبه په بانجان باندې لګېږي، هغه به اوبه دې په بوټي باندې ولګېږي، په مڼه باندې دې ولګېږي، په بل شید باندې دې ولګېږي، په داسې شي دې ولګېږي چې تاوان یې کم وي، ګټه یې زیاته وي. د دغه شي موږ طرفدار نه یو. دا موږ مخکېم ویلي دي د خلکو ته د باغو هغه ورکړی سي، زمینه برابره کړي، ونې دې وکرلی سي. هغه داسې ونې چې هغه ونې مصرفیت مصرف یې کم ده او ګټه یې زیاته ده.
له سیلابونو او خوړونو زیانمن خو بیا د کروندو لپاره د دایمي اوبو له نعمته بې برخې د میلان اوسیدونکو ډېر ځمکې لا هم شاړې پاتې دي. د میلان د سیمې یو ځایي مشر حبیب الله وایي
داسې منطقې لوي، دلته چک ډیمونه جوړېږي، دلته ډیمونه جوړېږي، هغه راته وتړي او دغه د اوبو ویالې چې دي دغه راته برابرېږي چې د موږ اوبو د کاریز له خولې نه سالمې دې فصل ته ورسېږي. دا ګورې دا مځکه وینې، دا ټولې آباد مځکې دي، دا ټولې د اوبو د وجه نه چې اوبه نشته، اوبه کمبود دي، موږ یې نشو کرلی. په دوبی کې دا فصل موږ نه وچیږي.
بل لوري ته چارواکي هم اندېښمن دي چې د میلان په سیمه کې د ټاکلو معیارونو په پرتله ډېر ژور کویان کیندل شوي او خلک ورڅخه بې وقفې اوبه راپورته کوي. د سندیزې فرعي حوزې مشر محمد کریم وایي
آینده کال به انشاءالله لکه د ګاویانې بند، د مچلغو بند په پکتیا کې شروع کیږي. دا مطلب په ډېر ښه هغه سره موږ وایو او یوولس بندونه ما خپله د خپل ریاست په هغه باندې د وزارت دوه ټیمونه موږ راغوښتي په پکتیا کې ما سروې کړي دي. نو انشاءالله آینده به موږ دغه خپل خدمات د خلکو په مخ کې مطلب انشاءالله وړاندې کوو.
یاد دي وي په افغانستان کې د اوبو مدیریت او په بیلابیلو ځایونو کې د لویو وړو بندونو جوړول، په هغو کې د اوبو زیرمه کول او د ګټې اخیستنې تر ځایونو له ځایاتو پرته په پخو ویالو او کانالونو کې د اوبو بیولي یوه مهمه مسله ده. سره له دې چې په افغانستان کې د اوبو مهارولو ته پام ډیر شوی، خو لا هم د دې هیواد د اوبو ډیره برخه د افغانانو په خمر نه ورځي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګورئ، پښتونخوا کې لسمې بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز درته بیانوم او دا غینه پس پا د مشال برکا ونی د خبرونه وړاندې کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی وو چې د اپریل د 22مې نه به د ایران ولسمشر دغه هیواد ته ورځي. رسنۍ اوس دا راپور ورکوي او زموږ همکاران په اسلام آباد کې دا خبرې پخلی کوي چې د ایران ولسمشر ډاکټر ابراهیم رئیسی د خپلې میرمنې، د ایراني وزیر خارجه، د کابینې د غړو او لوړ پوړو چارواکو او د تجارانو یوې لویې ډلې سره د اسلام آباد نور خان هوایي ډګر ته رسیدل. په هوایي ډګر د پاکستان وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده د هغوی هرکلی کړی دی او دا درې ورځني سفر په دوران به د پاکستان چارواکي وایي چې ایراني ولسمشر به سره د خپلې میرمنې کراچۍ او لاهور ته وردی. په لاهور کې به هغه د پاکستان د قومي شاعر علامه اقبال په مزار حاضري ورکوي او په کراچۍ کې به د ابراهیم رئیسی د میرمن د هغې د یو کتاب پرانست کیږي. د دې ترڅنګ د جمعیت العلماء اسلام فیډرلی امیر مولانا فضل الرحمان وایي د پاکستان ریاستی ادارې په ظاهره له وسلوالو ډلو سره جنگ کوي او په پټه ورله د ترقیاتي بجټ په پروژو کې له 2-3% پورې روپۍ مختص کوي. په پښین کې یو ولسی غونډې ته په وینا کې مولانا فضل الرحمان تور لګوي چې دا مهال په هیواد کې د امن او امان مسله ده او د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې کله څوک نیسي چې د وسلوالو باندې ډوډۍ خوړلې او جیلونو ته یې واچوي. خو نن تاسو ته وایم چې دا واکمنان د ریاست د ادارې آیا په پرمختیایي پروژو کې د وسلوالو لپاره پیسې نه مختص کوي. چارواکي وایي چې د اپریل 12مې راهیسې پیل شوي بارانونو او سیلابونو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 8 نور ژوبل دي. د رار د خیبر پښتونخوا کروندګرو هم په دې بارانونو کې د زیانونو خبره کړې او د حکومت نه د مرستو غوښتنه کړې. د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو له مخه 13 اپریل په 28مه په شو زمینی پارلماني ټاکنو کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی په 2 او د پنجاب اسمبلی په 9 څوکو بریا ترلاسه کړې. ایراني چارواکو ایران ته د روس د سوخ وی سو 15 جنگي جټل وته ګو د سپارلو پاړه د رسنو راپورونه رد کړې دي. او د مشال مرکه خبرونه وړاندې کوو. دا ونې مو په مشال مرکه کې فعال محمد حسیب خان مل مکړه ده. نو موړه د پیښور خار ماحول پاکولو او د ماحولیتي بدلون د بدی اغېزې پاړه په هاوی لپاره د پیښور کلین الاینس تنظیم غړی ده. حسیب خان وایي پیښور د ګلونو خار او خوش هغه شان پاتې نه ده او ماحولیتي الودګي پکې سوچنده سیوا شوې ده. د په خبره ماحولیتي بدلون د انسانانو له وسه بهر روان ده او د دې مخنیوي لپاره د ولس مرستې ته اړتیا ده. د پروګرام کوربا
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د پښتنو د
مونږه
تطبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
دا مشال رادیو قدرمنو کو په مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې مهمو شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار په اړه ورسره په لومړي سر کې خبرې کوو، بیا ورسره په موجوده حالاتو هم خبرې کوو. خو په نننۍ خبرونه کې موږ یو داسې ځوان ته بلنه ورکړې ده چې په پیښور خار کې د چاپیریال یا د ماحول په اړه یو کمپاین پیل کړی دی چې ورته کلین پیښور یعنی صفا پیښور په نامه دا کمپاین چلوي. د دې مهم غړی دی محمد حسیب خان. ایسره خبرې کوو او لومړی سر کې وته د غې د زده کړو په اړه خبرې کوو، بیا ورسره په دې خبرې کوو چې ولې دا دې خبرې ته غراغلی چې داسې یو کمپاین پیل کړی دی چې د ماحولیاتي غسر تړون لري. محمد حسیب خان، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم. حسیب خان، کله زمنګ اوریدونکو ته وایي چې تاسو زمنګ ځینی خبرونه کې هم راغلی د یو ځوان فعال په هیڅ معنی هو که لمړی راتوي چې د خیبر پښتونخوا کمی سیمې سره تعلق لري او لمړنۍ زده کړې مو کم ځای نه کړې دي؟
زه
اول خو ستاسو ستاسو د مشال ریډیو یو جهان مننه د رابللو دپاره. زما نوم محمد حسیف خان دی. څنګه تاسو ته پته ده زه اوسېږم او ژوند هم پېښور کې کوم. بنیادي تعلق مو د پښتونخوا د سیمې د صوابۍ سره دی. ژوند ژواک او زیبن هم د پېښور ده او دا ښار مخفې کړی دی.
ښه، او زده کړې اوس هم تاسې زده کړې کوئ که نه؟
بله، زه خو اوس په دې وخت باندې هم د ماسترز سټوډنټ یم او کانفلیکټ او ډیولپمنټ سټډیز کې کوم. او بنیادي طور باندې مو هم په سیاسیاتو کې په پولیټیکل ساینس کې مو بیسټرز ډیګري ترلاسه کړې ده. اوس ماسترز مو کانفلیکټ انالیسس کې کوم.
ښه، نو دا راته ووایه چې ولې مو دا محسوس کړه د کلین پېښور په نامه باندې چې کوم تاسې دا کمپاین پیل کړی دی او له ډېرې مودې راهیسې، که دې لږ شانې هغه راته ووایه چې د دې مقصد څه و، څنګه ملګري راغونډ شوی، چا وهڅولې، ادارو سره چا تا تاسې سره رابطې وکړې که نه؟ تاسو خپله دا خبره محسوسه کړه؟
بل صاحب، داسې داسې تاسو په یو چاپیریچل کې ژوند کوئ، دا چاپیریچل ستاسو پر وجود او پر خیالاتو باندې ډېر ژور احساس راغوزېږي. نو زه څنګه چې پېښور داسې ښار ده چې دا یو ډېره پراخه لمن لري د پښتونخوا، لکه د بېلابېلو برخو نه دلته خلک راغلي دي او ژوند کوي او دوی ورته ډېره پراخه سینه لرلې ده. نو ما کې محسوس کوله چې مونږ لوېدو په دې ښار کې ډېر داسې بدلونونه راتلل. یو خو مونږ د ترهګرۍ سره مخامخ ولو، نو مونږ پوهېدو چې دا ماحول چې دی دا مونږ ته مشرانو ویل چې پېښور ته د ګلونو ښار ویلی شي، او پېښور هم چې دی دې ته به د دې یو ماحول چې و د هغې ښکلا وه، او دلته به د ډېر لرو نه خلک راتلل. نو مونږ ویل چې دا هغه پېښور دی چې که مونږ ته مشران وایي که دا هغه پېښور دی چې نن دکې بمی چاودنې کېږي یا پکې د ترهګري ده. نو مونږ په خپل ځان د ځان نه پوښتنه کوو، ملګري چې سره ناست چېره دا کم پېښور دی باید چې دا مونږ اوس پېژنو. په دې کې چې مونږ کتل نو ماحولیاتي یو بدلون هم را روان و. تاسو ته پته ده چې کلایمیټ چینج دا فینومینا چې دا خو مخامخ راتله، خلکو به ویل چې بارانونه کېږي، دې کال بارانونه وشو، تېر کال باران نه دی شوی، نن به د باران امکان شته دی، باران به نه کېدل، ګرمي سې واکېدله، یخ. خو بیا اخره کې مونږ په دې ورسېدو چې په ماحول کې کړکېچن توپ ډېر راغلو. مونږ چې برا نور ته کتل یا برا مونږ
هوا وډي رځه ککړه بابا، مطلب
ډېره زیاته جی، لکه حال یو کس په ټوخېدو، زکام به و، او چا دې طرف ته خیال نه و. چا به ویل چې یاره ټوخېږم او زکام مې دی، او په هر کور کې به کس ولو. نو بیا چې مونږ وکتل نو مونږ چې یا مکتب ته شو یا سکول یا کالج ته، نو په دې هوا کې به داسې یو بوین غونته کې و او لوګي به و. تاسو ته پته پېښور کې چې اوس خو بی آر ټي جوړه شوه، مخکې به دا ګاډي و بګنې و، دې کې به د باډېوال بسونه به چلېدل، ویګنې به و، رکشې به و، ګاډي به و، هغې نه به یو لوګي خطو.
بالکل،
هغې ته لاسه د پېښور په ماحول کې ډېر بدلون راغلو. مونږ ته پته لګېده چې د ماحول کې هغه یخیانو ماحول کم شوی، ګرمي سوا شوې وه، خلکو به ویل چې یاره د نور تاو نشته دی، یا چې به مخکې به داسې وو چې بټرفلایز یا تیسیانې به وي، رنګارنګ هغه به پکې، برډس به پکې یا مرغې به وي پکې، هغه بیا کمېدل شروع شي. نو مونږ ته پته لګېده چې یاره دا انوایرمنټ کمې دی، بوټي ورځ تر بله ختمېږي، اربنایزیشن فینومینا را روانه ده،
بل طرف ښاروالي چې څومره زیاتېږي، نو هغونه شینکې او هغه چې دی هغه کم تیارې چې کم ونې دي یا کم گرین بیلټ چې ورته ویل کېږي، نو هغه هم له منځه تلو وه.
دا خبره یقینا ډېره مهمه ده ګل صاحب، چې د پېښور کې چې کله ترهګري شروع شوه، د پېښور مختلف بېلابېلو سیمو نه مخکې د سوات نه بیا د وزیرستان بیا د باجوړ نه خلک پېښور ته راستانه شو. نو چې خلک راغلل د دې لپاره بیا د رهایش سامان کول و، د دې لپاره د اوبو سامان کول، نو پېښور ورته تیار نه و، خو لکه دې باندې یو ډېر بوج راغی. نو هغې دپاره بیا چې کم زرعي ځمکې وي یا پکې کار به کېدو، هغې ځمکو کې آبادیانې وشوي، هغې د لاسه په ماحول باندې یو ډېر داسې ژور تاثیر راغلی چې ما ته نه لګي د هغې اثر نه مونږ اوس هم محسوس کړی دی. ځکه چې انسان راځي هغه سره خپل ځان سره پوره د هغه ضروریات وي، هغه د ګاډي ماحول وي، هغه غواړي چې هغه ته د تربیت یا د علم یا د ګاډي یا د صحت یا نور ذمهواریانې وي. دا په دې باندې د پېښور ښار کې هغه کمرشلایزیشن هم وشو، ځکه چې پلازې جوړې شوې، کورونه جوړ شو بغیر د پلاننګ د لاسه، آب و هوا په باندې ډېر یو لوی اثر راغی. تر ټولو زیات
خدا مونږ خبره کوله چې تاسو ملګری دا خو دا وجوهات وو چې تاسو څنګه بیان کړل، خو دا ملګری چې په کم کم سیمه سره تعلق لرلو او څنګه تاسې غونډي وکړلې څنګه مدا خیال ذهن ته رالی چې او دا نوم هم څنګه بیا خوښ کړلو؟
دا سی وی جی چې مونږ مخک خپل چې کوم ملګری نو مونږ په دې باندې سوچ کاوه ملګری په چا رايو زې شو چیر دا اوس چر تلار شو زکه چې مونږ وی چې دا سی دته و شو چې څنګه وی چې لکه نو دا ګوګر زو مونږ ته دا سی دې کم محسوس دې مونږ ته مونږ ولاړو چې راي یو رستورانت دا شو خراب تا کو مونږ وی چې ستر په د پارا ماحول د پارا شینکې مخ چې ستړې پکې واکو کې یو ګرځي ماحول باندې وجود باندې خاص سره وغځي مونږ ملګرو دا سوچو کو چې یو داسې یو ټولنه جوړه کو چې د سیول سوسایټي یو بنیاد کې خودلې شي ځکه چې سیول سوسایټي نه بغیر نشي کېدای چې په خلکو کې دا شعور بیدار شي او چې څوک په خلکو کې شعور نه بل څه نه حکومت باندې فشار نه راځي چې هغه څه ګامونه پورته کړي نو مونږ خپل ملګرو کم مونږ به دا یو هڅه وکړو چې مونږ به یو په پیښور نسې کې په ولنې ظلم او داسې یو لاریون وکړو یا واک مو وکړو چې کم کې مونږ ټول استادان د ټپ په هانو یا د نور کم ملګریو چې کم د میډیا ملګریو مونږ په پیښور یونیورسيټي کې سټوډنټان راوځي کړو مونږ یو بینر لاري چې پېښور کلین ایئر الاینس مو یو بنسټ کې خو د کلین ایئر الاینس دا څه شي دې کې د پیښور ټول خلک مې شته چې کم مختلف پروفیشنز نه دي کې وکیلان هم شته یک ډاکټران هم دي پای کې استادان هم دي پای کې زمون په شانتي د خیال هم دي او جرنالستان هم پکشته موږ بیا د پېښور شي کوم چارواکي او هغه سره مو په دې باندې غوښتنه وکړه چې تاسو موږ ته دا په هر اړخ چې په پېښور کې وو ماحول کې کړتیا سمره ده مخکې سمره ورسره بل په دې کې څه سيزونه دي چې هغه د دې زیاتوالي کې سبب جوړي بیا موږ د پېښور کلین الاینس د بنسټ لاندې یو رپورت تابع وکړ چې کم سټېټس اف ایئر پولوشن ان پېښور دی او هغه د پاکستان پر اساس اولنی خپل رپورت چې کم د یو خار پر خصوصي هغه باندې شوې نه خو په پنجاب کې شو خو د پنجاب عمومي صوبې باندې شو دا د پېښور پر اساس اولنی شو او په نمون ته ډېر معلومات داسې شو بل څه چې په خبر کې تر ټولو نه زیاته مسله چې واغله ترانسپورټ دلاره ښا دا چې دلته کې ډیر داسې و چې ګاډي به د کراچۍ یا د لاهور نه مخال کو خرڅ کړل نو هغه بل تنه چې کمزور نه بدل تراغله لو دلته نه په کې کار شروع شو لکه یا مستې شو یا رکشې شو یا نور داسې کار ګاډي شو ځکه دلته د خلکو دومره وسنو دومره ګران ګاډي نه شو غوښتي
نو هغه ارزان ګاډي حاصل خو په دې ونه پویدل چې د دې د ماحول ته څومره تاوان رسي
بلکل زکه چې د شعور خلکو کې نو د خلکو دا پته نه و چې زه دا ګاډي چلوم او ځین چې کوم لوګي راوځي دا زما پر صحت باندې کوم اثر راو باسي نو موږ پر اورونه مسله هم دا و چې خلکو د پاره د شعور څه یو مواد ولرو چې خلکو ته وویل چې را دا مسله چې دا جوړي چې کوم راپور مخور کو دا غینه پس بیا به خلکو کې عمومي شعور راغی چې را د ټریفیک په لارې دا مسله جوړيږي د انډستری یا کارخانو د لارې جوړيږي یا په خبر کې د بټو چې کوم کې موږ وتا کوایو خښت پکې جوړیږي هغه سره د ایشو جوړې دا یا په خبر یو موږ ته دا خبره نه معلومه چې په خبر کې دغه ځینې چې کوم ته کې د ګیس نه لري خلک نو هغه خلک چې اخلې پخلې کوي هغه بلې
خشاک دا استعمالي بالکل وو
او هغه زنانو د پاره هغه خشاک چې کوم اور بلېږي هغه د پاره ډیر خطرناک محسوسیږي خو هغه زنانو تم نه پته نه کورال ته پته و ځکه چې هغه سره تمور باندې هم ډیر سره جوړیږي چې کوم د مور په ګډه کې مشو په هغه باندې هم نو چې مشوم د زیږیدو نه مخکې د بیمارو ښکار شي نو یو ناروغ مشوم یو ناروغ شهري چې دی هغه یو صحتمند د مشر نه جوړول
بالکل بالکل
تقریبا باندې
بالکل حسیب تاسو سره به دا خبره تری جاری ساتو څنګه تاسو به د شعور خبره موکړه او بیا د رپورت په حواله مانی په دې وهم تفصیلی خبرې کو خو اوس یو ورکشن د مالو او د دمی روستو به نوم دغه خبرو ته ادامه ورکو
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات آسان شي. د مشال لودونکو په مشال مرکه کې را سره محمد آصف خان چې د پېښور کلین الائنس یعنی د دې د بنسټ ایښودونکو کې یو دی هغه را سره ملمه دی او د دمې مخکې موږ خبره کوله د رپورټ چې په لومړي وار یې په هوا کې د ککړتیا په اړه مانی یو رپورټ خپور کړی وو په پېښور کې او ځینې داسې معلومات یې خلکو ته ورکړل چې مخکې په نو خبر او د شعور خبرې هم وکړه چې په عمومي توګه په پښتنه ټولنه کې د اقلیمي بدلون یا د موسمیاتي بدلون په اړه مانی ډېر کم شعور دی خلک اوس هم هغه نه مني. او حسیب تاسو خبره کوله د دمینه مخکې هم چې دا غا رپورت کې تاسو هغه خبرې په ګوته کړلې چې خلکو ته معلومی نه وي او هغه رستو خلکو ته دا خبرې معلومی مشوي او نو تر څومره حد پورې خلکو په هغه تاسو لارښوونو مانی ګایډلاینز مانی څومره حد پورې عمل وکړو؟
جی لکه مونږ ورته ګورو نو سه د پوری شویم دی خو دا مسله چې دا دومره ژوره ده چې وخت په غواړي کوم لکه څو پورې چې مونږ وکتل نو د ګاډو د هغې نه چې کوم لوک وی راوځي هغې باندې د ټرافیک چې کم چارواکي هغې سره مونږ ناسته وکړه نو هغې کوشش وکړه چې د کم دا ګاډي چې ډېر لوګي وباسي لکه چې دې کې داسې مزدې وي یا رکشې وي چې کم هغې باندې هغې کریکډاون وکړو او دا مسله چې دا تر څو حد پورې میډیا په دې کې ډېر لوی کردار دی چې میډیا چارواکو چې په دې باندې خبرې اترې وکړي بیا مو په دې باندې هغې سره ناستې وکړي نو پرمختګ شوی دی ګل صاحب. خو داسې ده چې دا مسله چې دا دومره ژوره ده چې په دې کې څومره کار وشي نو هغه لا فلحال کم دی ځکه چې ګورمنټ هغه ایشو چې دا هغه دومره سیریس په دې بنسټ کې نه اخلي چې دا مخامخ کاری نه
او د حکومت خبره تاسو وکړه حسیب کمنګ وګورو د په خیبر پختونخوا کې په دریم وار د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته او دوی د سیلګری یا د چاپیریال په اړه مانی ځینې اقدامات هم کړی دي او ډیر موږ وګورو په دې تیرو کلونو کې سونامی ټری په اړه مانی د ونو لګولو په دې اړه مانی نو هغه ټول اقدامات ستاسو په نظر مانی هغه څه ګټه وکړه لو کنه؟
جی لکه تر څو پورې چې د بوټو لګولو یا د موسمیاتي بدلون په اړه چې کم سنجیدګي ده د دې خو چې څومره ستاینه وشي دا کمه ده چارواکو په حساب. خو څنګه چې تاسو ما ویلي چې لکه د یو بوټي لګولو سره دا مسله تر ځکه نه شي حل کېدی چې بوټي لګولو سره ته هغه تاثیر کمږي خو چې کم هډ سورس د پولوشن دي چې څو پورې تا هغه نه کنټرول کړي هغه ایشو چې دا هغه
لکه چې د مسلې چې کم سرچینه ده هغه ته رسیدل او هغه حل کول
ماحولیاتی بدن کرتے اور حکومت کا نن پدی کی یو روپئے یا سومر انویسٹمنٹ کئی الس کالا پش دے وار منگتا گٹور ثابت ہو پتم د حکومت خپل ترجیحات وی سیاسی ترجیحات وی او هغه ماحول سره سمې خوري نو خدا خو کله کله دا سوي چې حکومت سره د مالی او د بودیجې هم کمی وي خو د بوټو لګول دا یو خان نام د دې باید ساينه په کار کړی شي په د ماحولیت یعنی بدلون چې دا یو دومره کړکېچن کار دی پیچیده چې په دې باندې پوهېدل کې لا وخت بلکې ځکه چې حکومت چې د ماحولیاتو ته هغه سي
ماحولیاتی بدلون په اړه مانی که منگو گورو دا پاکستان وفاقی حکومت هم تیر چکم اطلافی حکومت هغویم سو سو واری چکل سیلابونه راغلل نو نړیوال کانفرنسونه هم د پاکستان په اړه مانی وشو او پاکستان دا یو دریز هم درلودو چې د ماحولیاتی بدلون د وجې تر ټولو زیات اغیز چي دی هغه په پاکستان مانی په هغه هیوادونو کې شامل دي چې ډیر زیات بدی اغیز یې پکړی دي. نو کومنګ ګورو خلکو کې څومره شعور دی د ماحولیاتی بدلون په اړه مانی او هغوی د دې پوهاوی لپاره څومره ساسو خبر خو صحیح دی چې ډیر کار پکار دی خو څه داسې اقدامات دي هغه ټوس یا سالډ هغه پکار دی چیرې خلک هغه ومني او ورله کار هم وکړي.
دا تاسو ډیره مهمه خبره رامنځته کړه چې دا څه چې د حکومت یو خپل یو دریځ دی په نړیوال کچ باندې او چې بیا موږ ګورو په کامی کچ باندې د حکومت هغه دریځ چې بیا هغه عمل سره ثابتېږي که نه دا موږ ته ښکاره کیږي چې تاسو ته دا خبره پته مې چې په پاکستان کې د فارسټ یا د جنګلاتو تر ټولو زیاته لویه برخه د پښتونخوا په خاوره باندې دا خو ترګونګه پښتونخوا کې ګورو په دې کې د ملکند سیمه چې تمرا ملکند ډیویژن یا هزار ډیویژن چې دی په دې سیمه کې تر ډیر لوی کچه پورې بوټي دي خو هغه بوټي چې دی د هغه فارسټ دی کټینګ هم روان دی او چارواکي دین خبر هم دی د دیر یا د کومراټ سیمه چې وا دا مخکې د پښتونخوا د سیلګری سیمه کې نو خو وستا پښتونخوا کې د سیلګری د پاره کومه ډیر ټوټلي ګامونه پورته کړی خو سیلګری سره خلکو د بوټو نه هم کټوالې یا د بوټو نشټوالو سره مخامخ شوي موږ تر روزانه دا خبرې راځي چې چارواکي په دې کې ککړ دي چې حکومت او د سترګو لاندې سمګلینګ روان دي بوټي کټ کیږي او دا داسې ونې ګل صاحب چې دا سل یو نیم سل کال عمر لري او دا ونې رسته په شپه کې کټ شي سهار هلته نه سمګل شي او بیا په دې باندې فرنیچر جوړیږي یو شی یا بل شی نو که یو طرف ته موږ ګورو د بلین ټری په نامې دا ښه کردار دی خو چې بوټي کټ کیږي د هغې په ماحول باندې لوی اثر دی نو حکومتي چارواکي چې دي پېښور یا اسلام آباد کې چې کوم میشته دي دا خبرې خو ښه دي خو که موږ ګورو نو په لرې پرتو سیمو کې چې کوم ځنګلات دي د هغې کټایا د ختمېدو چې کوم ریشو ده هغه یقینا داسې ده چې انسان چې ډېر د غبرګون سره مخامخ کی.
بالکل څنګه تاسو دا خبر وکړل چې د دې اثرات په راتلونکي کې هم ډېر بد دي په موږ ګورو تاسو چې کوم معلومات دي زه اکثر تاسو دا پاڼه هم ګورم تاسو خپل وې پاڼه هم جوړه کړې ده پېښور کلین الاینس پاړه اړه مانی او د پېښور خار هغه سیمه تاسو به کوته کړې دي چې په کوم ځای کې تر ټولو زیات هوا ککړه ده نو او کوم ګورو د هوا د ککړتیا چې کوم نړیوال ادارې دی انډیکس دی پاغه کې پېښور خار هم تیر کال چې دی هغه سو واري شامل شوی لاهور خو تر ټولو زیات هوا چې واغه ککړه و د هند نوی دلی نه نبرستو نو څنګه ګوري د پېښور خار کمی هغه سیمې دي چې هغه وس هم دا د چې کار پکې پکار دی او هغه خلک و هم ساسي غوري د غزي اوسیدونکو زینی کې د چې ساسي د پیغام د لارې هغه په دې معنی لکښانه سره سوچ او فکر وکړي
چې دا څه ده چې ترټولو نه اول کوم خبره مونږ کړه چې دا شعور نه بغیر ممکن نه دا په انفرادي کچ چې مونږ سو پر ګامونه پورته نه کوو د حکومت ناغه سي حسي ګنه د حکومت قانون چې دی هغه باغه سي مونږ دا غټور ثابت شي په خبر یو داسې چیلنج سره مخامخ چې دی کې ان کنټرولډ اربنایزیشن ورته مونږ ویل شو هغه د لاسه
د ان کنټرولډ اربنایزیشن زه خطا کې ګم نه ما به تصحیح هم کا د دې دا مطلب دی چې کم ودانی دی کم نوی ودانی جوړیږي په هغه زمکو مانی چې کم د کاروندی دی یا د داسې دی چې د شینکی هغه مانی یا د خار د پراخوالی
دغه داسې ده چې د هوا او د غي ابو هوا خپل یو قدرتي لار وي تازه هوا په لار راځي چې هغه ځان سره ککړه هوا او واسي بیر
په
خبر کې اوس دا مسله راپورته شوې ده چې دلته کې د یو خو د خلکو سره د شیدو د زیاده لپاره کمی دي خو دوی هم دا چې دا یو په خبر چې دا یو سر خاصم دي نو په دې باندې راشوم دی نو دې داسې لکه تاسو کا په خبر کې اوسېمه د ورسکر نو ورسکر ورو دي اپا گئی که با مونگا کتل مخی چی مونگا یو پینزلس کالا مخی چی چیل تا با مونگا پتی هم سار دل پا پتو که با چا با سپاک کرل و چا با پیاز کرل و چا با که غنم کول
بلکل لگ با چی دا ورسر روڈ نمخی چی نو بیا با طول پتی با بو
بلکل هم داس نن چی سڑه ور شیجی صرف او صرف تاسو تا با خسکیمت بازری او خخ تخ کاری نو د کائنات یا د نیچرل یا د انوارمنت یا د ماحول چی دا غیه هم خپل چی تکازی بی اگر انسان لپاره چې ته پکې چیر چاړ کې ترغه پوری شتا ته نه پته چې د دې چیر چاړ په انسان باندې کم تاثیر را روان دي نو یو خود او بو ډیر لوی مسله جوړه شو ده ګل سید دوه پیښور کې د ډېر پخکته کړی دي او دویم چې کمی اوبه د مونږ سره موجود دي د هغې چې کم په خلکو باندې تاثیر دی ځکه هغې کې ډېر څښا اوبه بېرته راغلي دي نو خلک چې هغه اوبه څښي او هغې سره د هغې مختلف بیمارو سره مخامخ دي نو یو خو د ورسک روډ دا سیمه شوه دویم د پیښور دا بل غاړه ده چې رنګ روډ ورته مونږ وایو په دې باندې هم مخکې به وچې هلته به تاسو به د شپې چې تللی نو تاسو به معلومېده چې یو تازه هوا به چلېده یو یخ هوا به پیښور ته رابخله دا داسې وي ګل صاحب چې یو ښار کې مختلف ځای نن یو داسې ځای وي چې په هغې کې کمرشل ځای وي هلته کې خلک کاروبار کوي هغه ځای کې دوړه وي او بل داسې وي چې هلته کې اونې وي یا د کروند وي نو هلته کې تازه هوا وي نو دا یو سایکل چلېږي تازه هوا او د کړکیچن هوا دا یو بل همي خو چې دا ټوله ځمکه چې وي دا د کر نه ووتلی شي او هغه پخه شي نو خلکو سره بیا د تازه هوا د پاره څه ځای پاتې نه شي نو هغه په اک کې ښار کې بېرته تاویږي را تاویږي تر څو پورې د پېښور هوا داسې شوي لکه چې هلته یو هفته باران ونه شي پېښور د اوسېدو نه وځي ځکه چې هغه ماحول کې دومره کړکېچیا جوړه شي او خلکو ته مخکې به ښکارېدل نه خو اوسې خلک کولی شي چې هغه پوزه کې هغه ساه واخلي نو کس پوه شي چې یاره الله دې وکړي چې باران وشي نو مونږ اوس له بده مرغه د باران په تمه ناست یو د پېښور چې د حکومت د لاسته ځکه دی چې تر ټولو لویه مسله دا جوړه شوې ده چې پېښور کې که ته کروند کې نو تا ته ځمکه دومره ګټوره نه ده او که ته چېرته یو ودانۍ جوړه کړې نو تا ته ډېرې پیسې د میاشتې رابخي نو دا له بده مرغه خلک کوشش کوي چې ځان ته د کروند ځمکه وباسي او هغه د کنکریټ سره مخامخ کړي نو مونږ ته خو ټیک ته چې نن یا سبا د څو کالو دپاره راته نقدي یا راته فاینانشل
نسل لپاره دا یو ګټور نه دی بالکل حسیب خان دا پروگرام د پایشي به هم دی په اخر کې ساسي غږ زمنګ په ټولو سیمو کې اوریدل کیږي په قبایلی ضلعو کې هم اوریدل کیږي په خیبر پختونخوا په ټولو سیمو کې او په بلوچستان کې هم دا یو فعال په هیڅ معنی او تاسو یو څه کار شروع کړی دی نو هغه ته وستاسې څه پیغام وي او په ځانګړي توګه معنی دا ماحولیاتي چې دې کم بدی اغیزې دي د دې اثرات کمول لپاره په کار سره چې دا خلک وکي او په غي عمل وکي
اول خو مونږ خپل لکه دا مې چې دا شو لاندې پیدا کو چې دا نه نه دا خاوره چې دا زمونږ د راتلونکي کول مونږ سره یو مانت ته دا او د اوسېدو قابلیت بیرته جوړه کړئ شي او دیم خبره دا ده چې مونږ خپل د کم چې روزانه مونږ چې کم خوی کو پای کې دا بزن پکار دی چې یو خو چې مونږ چې زه خپل هم کوشش کوم چې مونږ یو کس ته کور راوځو چې د پنځو کسانو سیټ وي مونږ پکې یو کس ناس یو ګاډي او دا غي چې کم تیل سوځي کې کاربن فوټپرینټ ډیر زیات نه باید چې مونږ کوشش کوو چې څومره راوځو یا خو ماحولیاتی لوټکې لپاره د سایکل استعمال وکړو دا زمونږ لپاره ورزش ته پام ډیر ښه دی ماحول لپاره هم ښه دی زمونږ سره د ګاډو نه علاوه بل ذریعہ نشته نو باید چې مونږ خپل بیهیویرل چینج راوړو
رویو کې بدلون راوړو
هغه نه بغیر ممکن نه ده ځکه چې دا نن سبا چې کوم ماحولیاتی بدلون دی د دې اثرات چې زمونږ له وسنه به روان دي دریم پکار دی باید چې مونږ خپل د پېښور سینیئر الاینس دا کم دا موږ د پېښور د هر وګړي څخه د پېښور نه صرف د پښتونخوا د ټولو خلکو لپاره دا موږ غواړو چې د موږ سره ملګرتیا وکړي او موږ د سیول سوسایټي د لارې حکومت ته دا وختونه موږ وغوښتل ته دا ډاډګیر نه ورکو که تاسو مو حکومت چېرته د ماحول د خوالي لپاره قانونه پورته کړئ نو موږ به په مټ ولاړ او که چېرته هغې کوشش کوي چې یاره د داسې ګټو دپاره چې ماحول ته زیان رسېږي باید چې موږ د هغې لاسنیوی وکړو یا خپل غږ ورته ورسو مونږ دا ټول اتنه غوښتنه کوو چې مونږ سره ملګري شي ځکه چې دا د راتلونکي کل او روښانه سبون لپاره ډېره زیاته مهمه ده
حسیب خان ډېره زیاته مننه چې په مشال مرکه کې مو برخه واخیستله او د ماحولیاتو او د دې اثراتو په اړه مو ډېر ګټور معلومات زمونږ اوریدونکو سره شریک کړل ډېره زیاته مننه تاسو
تاسو ډېره زیاته مننه د وخت را بخښلو لپاره
د مشال اوریدونکو په مشال مرکه کې تاسو د پېښور کلین الاینس فعال او بنسټګر محمد اسیب خان خبری واوریدی. په همدې ځای د مشال مرکه رانغاړو خپل کوربه ګلاست اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به د پښتنو د سیمې یو بل وتلی شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی الله مسپارم.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د پښتنو
د عمر بیا غي نه پسته په ډیسټریټ.